مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل آیاز او شاهین ابو نیرې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سنټ انتخابات، د خیبر پختونخوا بلدیتي انتخاباتو په اړه، د دریو ګوندونو پریکړې، د شمالي وزیرستان او باډي د کډوالو خپل کلو ته د ستنېدل، د پاکستان د بارانونو چارو وزارت اونیزې غونډې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصری هم در خپرو. اونیز پروګرام جمهوریت کې به په پاکستان کې د حکومتدارۍ په اړه د کارپوهانو خبرې واورو. خو لومړی خبرونه وایان شاهین ګونګری. ستړي مشه ړوم بیا د وخت مهم خبرونه. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د شلو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې له یو بل سره د اتحاد کولو اعلان کړی دی او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیې لګیدلې بندیزونه د منس تړون له عملي کېدو سره وتړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی ځواکونو د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د شلو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. یو امنیتی چارواکی نن د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي، د تیرې ورځې په بمباریو کې 15 وسلوال جوبل شوي هم دي. دوی وایي تیرې ورځ په تیرا کې د ماین په دوو بیلو چاودنو کې د اف سی او سرتیرې وژل شوي او لس نور جوبل دي. وسلوالې ډلې لشکر اسلام د دې بریدونو په اړه منلې او دعوه کوي چې ځینې امنیتي سرتیرې ژوندي هم نیولې دي. آزادو سرچینو لا د دواړو خواوو د ادعاو پخلی نه دی کړی. په بنو کې د داوړو جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو پر طریقې او مهالویش نیوکې کړې دي. تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې میرالی تحصیل نه یوازې د شمالي وزیرستان په پوله پروت دی، بلکې په عملیاتو کې تر ټولو زیات ځپل شوی، نو ځکه د لومړی کډوال هغه سیمې ته ستانه کړل شي. یو مشر خانزیب خان ګواښ وکړ چې که حکومت د دې د ستنېدو سمدستي اقدامات ونه کړو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
ما جرګه کې امام راکي کې ما سي چا سره وینه دغه سي اصل ډرونه سره ما غونډه سره ویل دل یا روزه غونډه په اتفاق لاس دلاس لگا متشرین دار وتل دي چلور شي اسلام آباد ته روډي نه باندې اغه نه وي زمو شرون داس رس فاشا کوي چې نه را مي جي ستي ستړي شي وي غرات کی تغیر دې مي خپل وطن ته حکومت مړه کوي مړو ته کوشش زنو شي.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي محمد نذیر تر جرګې وروسته مشال لیډو ته ویلي، د دواړو ګیله سمده د جمنه وکړه چې د مشرانو غوښتنې به تر حکومتي ادارو او چارواکو ورسي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو د سلورو څوکیو لپاره انتخابات روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قومي اسمبلی کې د رای اچونې بهیر له نن سهار 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر سلورو به روان وي. د سینټ د سلورو څوکیو لپاره شپږ دیرش کسانو ځانونه کاندید کړي. د مارچ پر 15 د سینټ 8 څوکیو لپاره انتخابات شوي وو، خو د ولسمشر د یو قانون یا آرډیننس په خپرولو د قبایلي سیمو څلورو څوکیو لپاره ټاکنې ځنډول شوې وې. څو ورځې وروسته ولسمشر د قانون بیرته واخیست. عوامي نیشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی دی. دا خبره تیره ورځ په پیښور کې د دریو واړو ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وکړه. د دریو ګوندونو په استازیتوب د عوامي نیشنل پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین مشال لیډو ته وویل، دوی به د می په میاشت کې د ممکنه انتخاباتو لپاره یوه انتخابي نښه کاروي.
چې څنګه کومه فیصله شوه نو مونږ وایو چې دا به د یو نښې د لاندې الیکشن کوو، د ټولو اتحاد به یو نښه وي. رایې لپاره مونږ قانوني سر رکاوټ داسې شته دی نه، او ټول اختیار زلو سره دی. آی به پارلماني بورډونه جوړوي، آی به فیصلې کوي، آی به ټکټونه ورکوي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر مولانا رفیع الله قاسمی د وی پښتون په جواب کې مشال لري تو ویل، د دوی ګوند په خوا هم لوامي نشتل ګوند او پیپلز پارټي سره اتحاد کړي، نو ځکه نظریاتي اختلاف به دا ځل هم د دوی د اتحاد مخېتا خنډ نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شا دو شمشیره کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچونې پیښې پلټنې کوي. د کابل پولیسو جنایي مشر فرید ابزلی بیګا د فرانس خبري ایجنس ته ویلي، د ښځه فرخنده نومېده او ورباندې تور پورې شوی وو چې د قرآن نسخه یې سوځولې وه. د ده په خبره د دې تور په نتیجه کې پارېدلیو خلکو لومړی د ښځه په وهلو وهلو وجله او بیا مړی ته اور واچاو. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیگا د فرانس خبری اجانس ته ویلي د دې خواشینونکې پیښې پلټنې یې پیل کړې دي او په تړاو یې څلور مشکوک کسان هم نیولي. چارواکي د وژل شوې ښځې کورنۍ له قوله وایي دا ښځه له کلونو راهیسې په ذهني ناروغۍ اخته وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. لوړپوړي امریکایي او ایرانی ډیپلوماټان وایي د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو دا چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دوی دا خبرې تیره ورځ په داسې حال کې کړې دي چې د تړون کولو لپاره ټاکلې نیټه نږدې شوې ده. امریکا او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه غواړي له ایران سره یو داسې تړون ته ورسیږي چې هغه هیواد خپل اټمي فعالیت محدود کړي او په بدل کې پر تهران لګیدلې اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. غربي هیوادونه ویره لري دا پروګرام د اټمي وسلو جوړولو هدف لري. چارواکو ټوله ونۍ د سویټزرلینډ په لوزان کې پر دې موضوع خبرې وکړې چې د روانې میاشتې تر پایه د تړون پر چوکاټ سلا شي او بیا د جون په پای کې جامع تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ ویلي په خبرو کې سخت مشکلات شته خو دا چې پرمختګ پکې هم شوی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف د ایران خبري اجانس ایرنا ته ویلي دوی په ډېر ښه ډول پرمختګ کوي خو لا هم ډېر کار پاتې دی. ایران وایي اټمي پروګرام سوله ییز دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا کال ایرانیانو ته په لسیزو کې تر ټولو ښې موقع ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مختلف تعلق جوړ کړي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما ویلي له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی خو لا هم ستونزې شته. ده ویل باور لري چې دواړو ولسونو ته یوه تاریخي موقع په لاس ورغلې چې په سوله ییز ډول دا مسله هواره کړي او دا موقع ضایع نه کړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
کدام اوردونکو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سوکو لپاره انتخابات روان دي. د خیبر پختونخوا درې لویو ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د اتحاد کولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې مش د وزیرستان کډوال شکایت کوي که څه هم خپل کورونه تستنیږي خو کورونه ویجاړ دي.
زمونږ نه کورونه شته دی، نم جماعتونه شته دی، نم سکولونه شته دی. وزیرستان کې چې څه مال دولت د چا و اخو پاتې شو، ختم شو.
د پیښور په خیبر میډیکل کالج کې د پښتو ورځ منځل شوې. په دې لړ کې زده کوونکو د سوري دود په اړه ډرامه وړاندې کړي.
سوري یو داسي بد رواج دی په پښتنو کې چې هغه د معاشري لپاره زهريلي دی.
د ننګرهار پونتون 50 کلیزي غونډې ته د وینا پر مهال د مشرانو جرګې مشر غږ کړي چې په پونتون کې له سیاسي مقاصدو پاک وساتي.
خواهش می در لداره چه پل سیاسی مقاصد در پونتون پا دیوالون رو منیمت هفید.
پا جمهوریت اونیز اخبروانه که در پاکستان حکومت داره پا اره در کارپوهانو خبری باواوره.
که عملداری یا حکومت داری در پارا پکار داره چه پا اگه که شفافیت وی زن خبر داره چه دولتون های آغای خلکو تر جواب دهوی.
شننی او تبصری هم پا دی اخبروانه که لرو لمشال رادیو سروسه. کدما ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په تیر خبرونه کې هم واوریدل چې په د پاکستان په سینټ کې د قبایلی څلورو سوکو لپاره انتخابات روان دي. په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د وټونو اچولو عمل چې د روان دي تر چې مازیګر څلورو بجو پورې به دوام لري. په دې اړه تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو همکاري رابعه کرم خان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه کرم خان ستړي مشي او کلګ را سره تازه حال شریک کړي چې دا وخت په کمی اسمبلی کې د وټونو اچولو عمل روان دي، څه تازه پرمختګ شوی دی وکنه؟
اندیرا مانا ګلیاس بالکل په قومي اسمبلی کې چې د فاتح سلور سنیټرانو انتخاب لپاره د ووټونو عمل روان دی. په دې انتخاباتو کې د فاتح شپږ دېرش کسانو ترمنځ مقابله روانه ده. ګلیاس د سلور سنیټرانو انتخاب لپاره د فاتح یوولس قومي اسمبلی غړو چې دی غړي چې کوم دي هغه به د پخواني بحال کړی شوی 2002 د صدارتي اورډیننس تر لاندې ووټ اچوي. دا صدارتي اورډیننس زره د ام واي چې یو غریب سلور بوتونه اچول شي. خو ګلیا د مشالیدو سره نن سهار په خبرو کې د پاتا د قومي سمبلی او د مسلم بیگنون غړي شهابودین او ویل چې د مسلم بیگنون درې غړي یو د پاکستان تحریک انصاف او یو جمعیت علماء اسلام فیډل غریب د سنټرالو انتخاب لپاره خپل ووټ نه استعمالوي. د پوینا چې نوې صدارتي اورډیننس به وخت کې پکار وو خو له بده مرغه دا اورډیننس واپس واخیستل شو. دوه ویل که دا نوې صدارتي اورډیننس وای نو د په انتخاباتو کې چې کوم د هارس ټریډینګ یا د پیسو په ذریعه د راتګ کومه خبره ده نو هغې مخنیوی به شوی وو. د دې نه علاوه ګلایا د سینټ په انتخاباتو کې ووټ اچول نه پس مشالیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ د قومي سمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې هغه په دې خبره نن خوشحاله دی چې د پخواني نظام تر لاندې ووټ واچولو.
رابع اکرم خان ډېره ډېره مننه د تفصیلاتو نه. قدرمنو اودونکو، اسلام آباد مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د سینټ د قبایلی سیمو څلور سوکو د انتخاب په اړه تفصیل راکاو.
دا مشال ریډیو ده.
کدمه ونور کو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی. تیر ورځ په پیښور کې د درې واړو ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وویل دوی به د مئی په میاشت کې د ممکنه انتخاباتو لپاره یوه انتخابي نخه کاروي. د مشرانو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه وکړه چې د پاکو او رڼو ټاکنو عملي کول دي باوري کړي. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د مئی په دیرشمه نیټه د روانو ممکنه بلدیهتي ټاکنو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام پی په اتحاد کولو سلا شوې دي. او د لړ کې تیر ورځ په پیښور کې د درې واړه سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې درې واړه سیاسي ګوندونه به د یوې انتخابي نخې دلاندی پټاکنو کې برخه اخلي.
درې پټه یرايو د شوی دي، اې کې چې کوم نه پیپلز پارټي دا، جمعیت العلماء اسلام دا، عوامي نشر پارټي دا.
چې څنګه کومه فیصله شو نو مونږ وایو چې دا به د یو نخې دلاندی الیکشن کو، د ټولو اتحاد به یو نخې ویلای لپاره مونږ قانوني سره کاوړ داسې شته نه، او ټول اختیار زلو سره دی، اې به پارلماني بورډونه جوړي، اې به فیصله کوي، اې به ټکټونه ورک.
په ګډ خبري کانفرنس کې درې واړه سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه وښتنه کړه چې صوبایي حکومت په بلدیاتي ټاکنو کې د خپلې ګټې لپاره لارې هواروي او په کار ده د دې مخه ونیول شي. د لړکی د پاکستان پیپلز ګوند د صوبې مرستیال مشر او پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل
جو لوکل ګورنمنت د الیکشن د لوکل کونسل لپاره چې کم پاندز خلیا غنن راو باسي او خرج کړي، چې کم د یونین کونسل منتخب نمائندگانو لپاره دي، نو دا په الیکشن کې یو غټ میټر دی. اول خو لوکل ګورنمنت پنځ چکم دی هغه دی باندې کړی، بل غټ پروجیکټ باندې موږ سنوای هغه خو دی به آن ګوینګي خو چکم باندې په الیکشن سره انداز کې دی چې هغه شی نه دی باندې کړی.
دا چې د بیلابیلو نظریو او منشورونو د درې واړه سیاسي ګوندونه بسرن په لاندې کچا د خپلو ګوندونو کارکونان د یو بل سره انتخابي اتحاد ته حسوي، کوم چې په کلو او محلو کې د یو بل په ځد ډیر سرګرم وي. د دې پوښتنې په جواب کې د جمعیت علماء اسلام صوبې نائب امیر مولانا رفیع الله قاسمی مشال ریډیو ته وویل
مخکې د جمعیت العلماء اسلام د ان پی اتحادونه شوې دي، زمونږ کابرینو مشرانو کړی دي، پیپل پارټي سره زمونږ اتحادونه شوې دي، نو داسې څه مشکل مخکې هم نه دی راغلی. ان شاء الله اوس هم په دې حواله باندې په نظریاتي حواله سره داسې مشکل نه پیدا کیږي. ان شاء الله په شریکه به دا میدان ته وزیږو او دا ګټه به ترلاسه کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا هم د بلدیاتي ټاکنو لپاره د اتحاد خبره شوې ده، خو په رسمي توګه لا تر دې دمه هغوی اعلان نه دی کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. کډمن اوریدونکو، د خبر ایجنسی د باډي د کډوالو د ستنیدو عمل نن اپیل شبې دی، او په دې لړ کې څنګه تاسو په تیر خبرونه کې هم باور دل چې هلته زمونږ همکار فرحت شینوار چې دی په غزه کې ولاړ دی او د کډوالو په اړه تاسو رپورټ تفصيلات هم درکول. خو هغه سره رابطه اوس کړې به خو رابطه منقطع شوه. خو تاسو پام د شمالي بودرستان د کډوالو د ستونزو او د غوې د ستنېدو په اړه راګرځوم چې 13 ورځ په بنو کې د شمالي بودرستان داوړو جرګه شوه چې پکې مشرانو د کډوالو خپل کلو ته د ستنېدو پر کړنلاره او محلویش انتقاد وکړو. مشرانو په خپل ویډاګانو کې ویل چې د میرالي تحصیل په عملیاتو کې تر ټولو زیات ځپل شوي او ورنکل شوي دي، نو ځکه دې د کډوالو ستنېدو بهیر له میرالي پیل کړ شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان ټولو د وړو قبیلو مشرانو یو لوی جرګه وکړه. دوی وویل اوتمانځای مشرانو دا سلا کړې وه چې حکومت نه به د ټولو کډوالو واپسی غواړي، خو د دوی په وینا اوس چې کم اندراج روان دی په هغه کې د دوړو یوه قبیله هم شامله نه ده. دوی وویل د واپسۍ چې کم طریقه کار روان دی په هغه کې میرعلي او میرانشاه تحصیلونو خلک په کالونو کې هم واپس نشي تللی. د دوړو جرګې مشر خان زیب خان جرګه ته په خپله وینا کې داسې وویل،
2014 پسې تیر شي تحصیل سره ڈی پی سره زرم کو چې یو کہتا ہے گرمی تر اکڑا بیا سردی تر اکڑا اس بیا گرمی پر روان چیوا نہ پوشی ما جرگے کے امام رکھے کہ مائی سچا سر وینا دغا سی اسیل رن سر وا گوند سر وئی دل یا روز گوند پی اتفاق لاس دل اس لگا ائی ڈی پی دی امت سرین دار وتل دی چلو شی اسلام آباد تا روڈی نہ بن کی اگا نوی لم شرون دا فر فشا کے چنرا میجی ستی سٹڑی شوی غرات کی تغیر دی می خپل وطن تا حکومت مړه کوي مړو تا کو شای ضرور شي.
محمد شیروای کاوتمان زای مشرانو متفقہ غوختنه و نکړه، نو دا وړو قبیلو مشران به بیا خپل ځان ته خپل لاره وټا کی.
اتمان زای ولی چې امیر سره سک کو می جن شلا په 2000 یوان نه نګړ خو چې بیا سک نه سره کو بیا په د پیر زونیا نه رنګ شخل یولای سوال نک چاتا بیا ز خپل منډه تر په خپل بیا به دا خپل قدم خپل خولي ځي دې خان بدر نه به شری کی چې کیز نو شریف ته په وراسي مختخو کا گلاوا تاګ نو ویس خو تاګ دا خو دا تاګ چې په طریقه سره زده کی چې دا څه کې لږه او سره باندې کې.
د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر چې د غجرګه تراغلی وو مشال ریډیو ته وای د دا وړو گیلا په ځای دی او د غوښتنه به دولت ترسوي.
12900 فیملی پاور شپ کې د نړیوال ډیویژن هغه نه علاوه 30900 فیملی د میرانشاه ډیویژن په دغه 2015 کې دا مرحله پیل کیږي. نن چې کوم معلومات وشه د خپل گیلا په خپل ځبند بالکل ټیک تو هغه د پر مودې سره ودا کړی دوه زور سره یی توس میسج چې کوم ځکه گورنر څنګه وی کڅ فرامن سره څنګه وی کدي جی او سی سره وی زو سره روانو ان شاء الله زدا چې پټول نه اول حق دی جوړیږي ویل چې د پ مخ فرن مده دی ودا دې حق هه
دا یادونه دا چې 13 ونه یوتمانځ یعنی شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او دا وړو قبیلو په خپل جرګه کې مشترکه غوښتنه کړې و چې دولت ته ورته د واپسۍ لپاره یو اړختینه نیټه ورکړي چې دا غوړسته حکومت او فواز د مارچ او درشمه نیټه د کډوالو واپسۍ اعلان کړه چې دا غې لپاره د سپینوام تحصیل درې کلیو نوم لیکنه هم روانه ده. خو دا وړو قبیلو مشران وایي پکار دا چې میرعلي تحصیل نه د واپسۍ مرحله شروع کړل شي چې د شمالي وزیرستان په بارډر باندې اولنې تحصیل راځي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
کدمو دونکو مشال اړې ته تاسو غوږی د دې رپورت نوړان څنګه تاسو موبایل چې د خیبر ایجنسی د باړي د اکاخیلو قام د بیرته ستنېدو عمل چې د غنن سحر نه پیل شوه. د نور تفصیل به لسمینه د مشال اړې خبريال فرحت شینواري ناخلو چې دا وخت په هم غزا کې موجوده. فرحت شینواري ستړي مشي او تاسو سره تازه تفصیل څه دي؟ غالبا بیا دې سره رابطه چې دا کته شرخ تاسو تصویر لادر کوم چې قدرمن اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړي د اکاخیلو د کډوالو د ستنېدو عمل چې د هغه نن نه پیل شوه دی او په دې لړ کې پولیټیکل انتظامی او ځای چارواکو د کډوالو د ستنېدو په اړه مکمل انتظامات هم کړی دي. کدمر ودونکو ساسي پام د بل رپورت په لور راګرزوم. په کراچي کې مش د شمالي او جنوبي بلوچستان کډوال وای چې لدغه خار یو شمیر کډوال خپل پلرونو ټاټوبو ته استانه شوی دي. دوی وای کس هم په کراچي کې د پولیسو د زورونې لامل ژوند تریختي، خو بیا هم زیاتره کډوال واپس اتلو ته ازله نخه کوي. ظفر کریمی د زینو کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
پا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدمنۍ او فوجي عملیاتو له امله بیکوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ د کراچۍ په ګلشن حدید کې میشتې دي. دغه کډوال وایي په دې وروستیو کې د دوی پلرنو ټاټوبو ته د ستنېدنې تر اعلان وروسته ځینې کورنۍ له کراچۍ واپس تللي، خو زیاتره بیا واپس تللو ته زړه نه ښه کوي. ادریس مسعود په نامه یو کډوال وایي پنځه کاله مخکې د کراچۍ دې سیمې ته کډوال شوی او لا هم دلته میشت دی.
دینه دغه کسان لاړل یکه دوکه چې هغه کېدای شي سبا د چا ورور د چا فوتګي وشي، نو د هغې پوره رکاوټ نه وي. نو که چیرې د تا رجسټریشن وشي نو ته خپله ورور پلار جنازې ته نشي تللی، کتلو ته نشي تللی. د دې دپاره خلک سي باقي هلته څه شي شته دی؟ زموږ نه کورونه شته دی، نم جماعتونه شته دی، نم سکولونه شته دی. وزیرستان کې چې څه مال دولت د چا وه هغه پاتې شو، ختم شو. حالانکه د کورونو کاڼي چې کوم تیږې دي په دې باندې روډونه جوړ شول، نو هلته به څوک څه کوي، څه به خوري.
د دې سیمې یو بل تن حاجي ګوهر خان وایي دوه زلمي زامن یې له خپلو کورنیو سره سره روغې تحصیل ته ستانه شوي، خو هلته په ټانګ کې د رجسټریشن په برخه کې د ستونزو سره مخ دي.
رجسټریشن کې راغلي 2009 کې زموږ چې نوي د 200 کورونه بدل ته راغلي وي. کراچۍ ته زما د بچیانو شناختی په دوی پاتې دي، یا کراچۍ پته ده یا وطن پته ده. هلته یې وویل چې تاسو رجسټریشن نه کېږي، داسې تاسو ولې په دوی پاتې یاست؟ داسې ډېر یو مته نه دي، په 100 کې 80% دي چې کراچۍ ته څوک راغلي دي یا څه باندې هلته ورته جوړوي.
د حبیب مسعود په نامه یو کډوال وایي د بیرته ستنېدنې د اعلان وروسته یې زړه ډېر غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي، خو په وطن کې یې بمباری مینه ورانه کړې او یکه یو ورور یې هم وروجلی دی.
یو مې ګاډی وسی هلته وزیرستان سه بمباری یې وکړه، یو مې ورور شهید شپ شه.
کور خو ما غټ کور و کنه، دس درې څلور کرنل شه مې جوړ کړی.
تاوان خو چې جوړوی دغه کور په 20 لک روپۍ باندې نه تیاری.
دا زه دا وایم چې دا 15 کاله کې زه نشه ګټلی.
د گلشن حدید کډوال وایي په کراچۍ کې د قبایلو په نامو پولیس هم دوی زوروي، جیلونو ته یې استوي او پیسې ترې اخلي.
بس دلته ها دغه موږ تانګې پولیس ته لکه چاپې لګاوي نسي. ته یې کوم ځای شناختی را شناختی چې ورس کړې چې ته خو وزیرستان یې، بیا لکه تکلیف درکوي چې لکه ته وزیرستان یې، ته طالب یې چې پیسې ورکوې، بیا طالب نه یې چې پیسې نه ورکوې، بیا طالب یې مړاوي دې وایي دې. ها هلته په وطن کې تکلیف تا، دلته هم تکلیف تا. آخر مش بیا څه وکړي؟ مش پاکستانیان یې، مش به چیرې ځي؟
پولیس مولیس کمیش ډېر تنګ، خو مخکې زموږ څوک آواز نه اروي، څوک م آواز باري که ډېر هم تنګوي هم خو جی به خو کوي.
په کراچۍ کې میش د شمالي او جنوبي وزیرستان کډوال زیاتوي، که څه هم په دې ښار کې یې ژوند تریخ دی، خو بیا هم دلته د سر سوری لري او لږ ډېر روزګار یې هم برابر کړی دی. دوی زیاتوي په دې امید ژوند تیروي چې حالات به نور هم ښه شي او دوی به بیرته خپل پلرني وطن ته استانه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدما وندونکو پاکستان وای د مرګ پر سزاګانو عمل بیا پیلول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه یا خلاف ورزي نه ده. د بهرانو چارو وزارت وایي تسنیم سم 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې پاکستان خپل آئین او قانون لري چې د دې چوکاټ دننه د ولس ژوند ساتنه کوي. نور تفصیل رابیا اکرم خان نور.
پاکستان وایي چې د مرګ د سزا نه پابندو چتولو سره پاکستان د بشري حقوقو د نړیوال قانون خلاف ورزي نه کوي. د پاکستان آئین او قانون د مرګ د سزا اجازه ورکوي. د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم اوویل چې د ولسي او سیاسي حقوقو نړیوال قانون آرټیکل 6 مطابق چې هر انسان ته د ژوند تیرولو حق دی او دا چې د حق ته د قانون د لارې تحفظ ورکړی شوی دی. د دې په وینا چې ولسي او سیاسي حقوقو نړیوال قانون آرټیکل 6 کې دا خبره هم شته چې کوم ملکونو د مرګ سزا نه ده ختمه کړې، هغه د دې استعمال کولای شي.
د سیم آرټیکل کلاز 2 سیز دټ ان کانټریز which have not abolished
دا وای هم دغه آرټیکل دویم شکوای چې هغه ملکونو چا چې د مرګ سزا نه ده ختمه کړي نو هغه د مرګ سزا سنگینه جرمونو لپاره د قانون مطابق عاید کولای شي. نو موږ د نړیوال قانون خلاف ورزي نه کوو. زموږ آئین او زموږ قانوني نظام د مرګ سزا لري او دا د نړیوال قانون متعین کړی شوی اصولونو دننه ده.
And that is within the parameters of international law.
د خارجه چارو دفتر ویاندی تسلیم اسلم زیاده کړ چې پاکستان یورپی یونین ته د مرګ د سزا په حق له د پاکستان موقف واضح کړی دی او ویلي دی چې پاکستان د نړیوال قانون خلاف ورزي نه کوي. دوی وویل چې هغوی د پاکستان په موقف پوه دي. د دې په خیال چې د مرګ د سزا نه پابندو چتولو سره به د پاکستان په جی ایس پی پلس سټیټس اغیز نه پروسی. یاد دی د چهارشنبه په ورځ یورپی یونین د پاکستان نه مطالبه کړې وه چې د مرګ په سزا د پابندي بحاله کړی شي او پاکستان د خپلې نړیوالې ذمېواریانې ترسره کړي. د یورپی یونین په وینا چې سزا یې موت یو غیر انساني او ظالمانه سزا ده، د مرګ سزا سره جرم نه ختمیږي. د پانسۍ سزا په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي
په دې لړ کې قانون سازي کول غواړي او که د پاکستان د حالاتو مطابق لکه څنګه چې اوس قانون دی د بعض جرمونو سزا سزا یې موت ده او د دې ملک حالات هم داسې دي چې دلته کې حاصل غواړي. مونږ او یورپ کې ډېر فرق دی. یورپ دغه خپل دې خطر په مونږ باندې کول غواړي. بیا په کار ده چې مونږ ته دغه حالات هم دلته جوړ شي چې کوم حالات د هغوی بلکل بل وخت هغوی داسې پابندۍ لګولو کوشش کوي چې موت به نه ورکوي، ځکه چې که تاسو سزا موت ورکوي دا به مونږ دا امداد تاسو ته درکوو. زما په خیال دا د هغې خبره ښه ده.
یاد دی وی تیره هفته د پاکستان د داخله چارو وزارت ثبوت د ترهګرۍ د مقدمو نه علاوه په نور مقدمو کې هم د پانسینه په مکمل توګه د پابندۍ اوچتولو فیصله کړې وه او د روانې هفتې په درې ورځو کې 25 کسانو ته پانسي ورکړې ده.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانل کې ملګری ملتونه په هغه هیواد کې د خونځیو ساتنې لپاره د پروتوکول شوب اقداماتو څارنه کوي او وایي چې په دې لړ کې د اسلام آباد سره کلکه همکاري کوي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په پیښور آرمی پبلک سکول د 13 دسمبر د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د سکولونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی شوی. دغه برید چې د دسمبر په 14 نیټه ترسره شوی وو پکې د 160 نه زیات کسان وژل شوی وو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو. ډان ورسپانې په دې حق له یو مقاله خبره کړې لیکي چې په ملګرو ملتونو کې د نړیوال تعلیم لپاره ځانګړي استازي او د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون ویلي د سکولونو د حفاظت د پروګرام لاندې به پاکستان کې د یو زر سکولونو د خوندي کولو لپاره د دغه هیواد د حکومت سره ټینګه همکاري کوي او دا چې دې لړ کې ورسره وزیر اعظم نواز شریف هم د مرستو ژمنه کړې ده. ورسپانه لیکي ګوردن براون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې یوې خبری غونډې ته وویل دوی په پاکستان کې د سکولونو د حفاظت لپاره د پورتکلل شو ګامونو څارنه کوي. د سکولونو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو له اړخه تجویز شوي اقداماتو کې پردوال یا د سکولونو چاپیره جنگلې د تالاشۍ آلات وسله کړي څوکیداران او په هنګامي حالت کې د رابطې نظام شامل دی. د لړکې ګوردن براون 13 میاشت د وزیر اعظم نواز شریف سره هم خبرې کړې وې. ورسپانه د ګوردن براون د خپلې وای دوی غواړي چې نه یوازې پاینده کې د دې ډول بریدونو مخنیوي یقیني کړي شي بلکې سکولونه هم د ترهګر تشدد د مقابله جوګه شي او د لپاره یې د نواز شریف سره یو لوازنامه هم شوې ده. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د یو شمیر نورو نړیوالو غیر سرکاري ادارو ترڅنګ په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي چې پکې دا مهال د دې هیواد د امنیتي حالاتو له وجې رامنځته شوي صورتحال ته ډېره توجه ورکول کیږي.
منور شاو چې تاسو ته د ډان د ورسپانې یو مقالې غټه کې وړاندې کول کده منو دونکو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د پاکستان او افغانستان چارو یو پوها بارنات رابن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي د اسلام آباد او کابل اړیکې څېړلې دي. دی وايي په خپل مسلکي ژوند کې په لومړي ځل ولیدل چې پاکستاني او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو هیله څرګندوي. د مقالې نورې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
بارنټ روبین له 13 کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان پر چارو کار کوي او دی په 2000 لومړي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال ځانګړي سلاکار وو. بارنټ روبین له 2009 بیا تر 13 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خارجه وزارت کې د یو ځانګړي سلاکار په توګه هم کار کړی دی. نوموړي وایي په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو سفر وکړ او حیران شو چې په خپل مسلکي ژوند کې په لومړي ځل له افغان او پاکستاني چارواکو واورېدل چې دوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو هیله لري. بارنټ روبین زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره یو شمېر داسې زړور اقدامات کړي چې په خوا بل مشر نو کړی. دلی کې پاکستانی چارواکو ورته وویل چې اسلام آباد په دې هیواد کې میشته افغان طالبانو لوړ پوړو مشرانو ته ویلي چې له کابل سره خبرو اترو ته حاضر سي، کنی نو په دې هیواد کې به ورته پناه ورن کړی. د دغه خبره چین هم د افغانستان د سولې عمل کې رول لوبوي او پاکستان ته پښکارا ټوکی کوي چې نه غواړي طالبان بیا په واک کې راسي، نو په کار د اسلام آباد هغه وهڅوي چې له کابل سره سیاسي جوړجاړی وکړي. برنارد روبن زیاتوي امریکا هم په خبرو اترو کې سہولت پیدا کړی دی او نه یوازې د عسکرو د استلو پلان اعلان کړی، بلکې ځینې طالبان یې له تور لیست یې ایستلي او ځینې بیا له ګوانټانامو زندانه قطر ته استولی دي. خدای زیاتوي امریکایي حکومت باید د اشرف غنی نور هم مرسته وکړي. د پرمخلیکی د اشرف غنی د طالبانو چین او پاکستان په اړه زړولو سفارتي اقداماتو څخه واشنگتن باید ګټه پورته کړي. افغانستان ته د یو خطر د منبع نه بلکې د یو ډیر امکانات لرونکي هیواد په سترګه وګوري.
عبدالحی کاکړو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې یو مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کول، کډمن ودونکو وخت د ماسپخین یو نیمه بجې شبې دی. لشاین بنیرین د خبرونو لنډې زور. ستړي مشه د یو مهم خبرونه ده. پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو د سلور سوکيو لپاره انتخابات روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قومي سملې کې د رائے چونې بهر لنن سهار 9 بجو پیل شوه چې د مازیګر تر سلور روان وي. د سویلي وزیرستان په اوچه دره، توند دره او رازین سرحدي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د عملیات د چهارشنبه په ماښام پیل شوی او تر اوسه دوام لري. په بنو کې د دواړو جرګو د داوړو جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو پر طریقې او مهالویش نیوکه کړې دي. تیر ورځ په بنو کې د جرګې پر مهال مشرانو په خپل ویناګانو کې وویل چې میرالي تحصیل نه یوازې د شمالي وزیرستان په پوله پروت دی، بلکې په عملیاتو کې تر ټولو زیات ځپل شوی دی، نو ځکه د لومړی کډوال هم دغې سیمې ته ستانه کړل شي. عوامي نیشنل ګون، پیپلز ګون او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره د اتحاد کولو اعلان کړی دی. دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د دریو وړو ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې امریکا د افغانستان ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې PC-12 کشفي الوتکې ورکړي. د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری بیگا مشال لروته ویلی په 2012 کال کې د شوی تړون پر اساس باید 13 الوتکې افغانستان ته ورکړل شي چې پکې تر اوسه 14 ورکړل شوی دي. او لوړپوړي امریکایي او ایرانی ډیپلوماټان وایي د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی، خدا چې لا هم ډیر کار ته اړتیا. شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، قدرمنو ولونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د حکومت لخوا د سرشمیرنې او خانشوماري په فیصله باندې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې په اخیری ځل کال 1998 کې سرشمیرن شوې ده. د کومې وروسته چې اوس 13 کاله پس د سرشمیرنې فیصله وکړې شوه. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې مقصد د ملک ته آبادۍ تناسب معلومول او بیا په هغه حساب سره د وسایلو د تقسیم فیصله کول او د ملک نظام چلول وي. او که موږ په پرمختللي ملکونو نظر تیر کړو دا برات معلومه شي چې دغه ملکونه خپلې قومي پالیسۍ او تجارتي پالیسۍ هم د سرشمیرنې په بنیاد جوړوي چې لوجي نن دغه ملکونو ترقی کړې ده. اداریا اخر کې لیکي اوس چې حکومت د سرشمیرنې فیصله کړي نو باید چې لدی لپاره ضروری اقدامات ترسره کړي شي او په سم ډول دا عمل سرته ورسول شي، ځکه چې هم د سرشمیرنې په بنیاد به نوې حلقه بندي هم کیږي او دارنګ به د وسایلو تقسیم او د ملک نور نظام چلولو فیصله کیږي. بلبل پیخور نخ پریدون کې مشرک ورسپانې خپل ادارې په افغانستان کې په مذاکراتي عمل لیکلي او وایي چې افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په کامیابۍ سره روان دي. او د لړکی داسې خبرونه هم راغلي چې افغان حکومت په طالبانو ته په مشرقي افغانستان کې سلور او جنوبي افغانستان کې د دوو صوبو گورنري ورکوي او دارنګ په مرکز کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته هم اهم عہده ورکوي. دوه ادارې په وینا چې دا خبره پډاګر چې افغانستان کې صلح عمل کې پاکستان او امریکا یو مهم کردار لوبولې دي او دارنګ په دې مذاکراتو کې چین هم زړه خوخی ښکارا کړی دا او ان ممکن ده چې چین دې عمل کې د ضامن کردار ولوبوي. ادارې زیاتوي چې دیرل کې پاکستان نه یوازې بیا بیا د سہولتکار وړاندیز کړی دی بلکې د دې د با مقصد جوړولو لپاره په پاکستان کې افغان قیدیان هم خوشی کړی دي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې لکه د پاکستان نور د نړۍ ملکونه هم په افغانستان کې د صلح او امن لپاره کردار ولوبوي ځکه چې هم په دې وجه په دې منطقه کې امن پزې کې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کله مودونکو برتانوی ورسپان انډیپندنت په پاکستان کې د مرګ سزا بیا عملی کیدو پر موضوع او د شفاقت حسین نومي یو کس په اړه لیکنه خبره کړې ده. حسین کم عمرو چې په پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی او اوس حکومت غواړي چې په داریه وځړوي. بلخو امریکایي ورسپان نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم د خپګان په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټي برخي له مليحه امیرزاده نورو.
انډیپندنت ټرست باندې لیکي چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان د شفقت حسین نومیتن د پنځه سزا تر هغه وروسته ودروله چې په نړیواله کچه دغه په کم عمر اواز پورته شو. رسپانه لیکي چې د شفقت حسین مور پلار په دې خبر ډیر خوشاله شو چې زوی یې بچ شو. چودري نثار په 2014 کال کې د جنوري په 15 نیټه قومي اسمبلی ته وویل چې د شفقت تکیس پاړه به پلټنې کیږي ځکه چې دغه په خبره د چا د ژوند د خستلو لپاره چې څه وسیله هم استعمال شوې وي باید چې جواب یې ورکړل شي. رسپانه لیکي کچره شفقت حسین ته پانسي ورکړل شي نو پاکستان به د سعودي عرب او یمن په شان شي چې ماشومانو ته د پانسي سزا ورکوي. رسپانه لیکي دا باول ځل نوي په 2018 کال کې د جون پر 14 نیټه په پیښور کې انتظامی معتبر خان نومي کس ته پانسي ورکړې وه چې د گرفتاری او سزا په وخت یوازې 14 کلن وو. په دغه کیس کې هم حکومت ته معلومه وه چې معتبر یو ماشوم او د سزا اورولو نه پس یې 2 کاله د ماشومانو په جیل کې ساتلې وو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان د قومي سلامتي کونسل د هفتواره غونډې اختتام په ناموافق ډول شو. په غونډه کې پخوانی افغان جنگ سالار عبدالرشید دوستم چې د سلګونو کدي افغان طالبانو په ټول وژنه تورندې خفغان ښکاره کړ. هغه ویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د نورو ځواک لرونکو کسانو د رویې نه تنګ راغلي دي. هغه ویل چې هیڅوک یې د ټلیفون جواب نه ورکوي او ویل چې د خپل هیواد ښېګړه غواړي. دغه په خبره که څه هم یو جنرال وټاکل شو خو هیڅوک ترې مشوره نه غواړي. رسپانه لیکي کله چې اشرف غنی تیر کال دوستم د خپل مرستیال په توګه ونومولو نو هغه وخت ستراتیژي واضح وه. دغه شخصیت یقینا متنازع او چې د بشري حقوقو فعالان یې په جنگي جرمونو تورنوي خو له دوستم سره د هیواد د 10% ازبک آبادی وفاداری ترلاسه وه چې د غرایو ته اشرف غنی ډیر ضرورت لرلو. رسپانه لیکي له دې سره مسله پیدا کېدی شوه خو غربي او افغان زیاترو چارواکو دا فکر وکړ چې دوستم به تش په چوکۍ حاصلولو خوشاله شي خو د رسپانې په خبره داسې ښکاري چې دا حساب غلط و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
کدام آمودون کو تاسی دا مشال ریڈیو خبرونه تا غواگی تیره ورس دا پیخور خیبر میڈیکل کالج از دا کون کو دا پختو ورس ون منزله. په دې لړ کې په شوی غونډه کې د شعر او شاعري او سندرو ترڅنګ پر بدو کې د خزو ورکولو په اړه یو ډرامه هم وښودل شو. د کالج د پښتو ټولنې غړو او منتظمینو مشال اړتیا ویل چې د دوی د غونډې په وسیله د پښتنو کې د ناسم دودونو په اړه پوهاوی پیدا کولو هڅه کړي. زلان سوزی نور معلوماتو سره.
د خیبر میډیکل کالج د ادبی او کلتوري سانګې د پښتو برخې مشر ایډیټر او د یاد کالج زده کوونکی عرفان ناشاد مشال رډیو ته وویل چې په کالج کې د پښتو ورځ منځلو هدف زده کوونکی د هیریدونکو کلتوري دودونو څخه خبرول او د هغې د راجوندي کولو سره سره د ډراماګو او وړو وړو پیغامونو لارې د ټولنې د کمزورو اصلاح کول دي.
لکه مونږ په سوره باندې ډرامو کړه نو سوره یو داسي بد رواج دی
په پښتنو کې چې هغه د معاشري لپاره زهريله دي، نو هغه موږ په داسې انداز کې الحمدلله پېښ کړه چې نن سبا خلک چې کومه تعلیم یافته شوی دي او سبقونه ویلي دي، نو دا خبره واغې ډېر زر پک کړي چې دا یو غلط کار دی او دا بزر پرې دي.
د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی آبدا چې په دې غونډه کې د سوري په باب له ډرامه کې د لیک او غږ کار وو، وایي چې کچره د پښتنو کلتور څخه ځنې خرابې لري کړي شي، نو د نړۍ تر ټولو ښه کلتور به وي.
زمگا قوم چیرے دا ڈرامو ڈے زیادہ شوقین تھے اور دا ڈرخا خبر ہے دی پترو چیرے منگا ریولوشن اوستے شو دا زمگا علاقہ کے ڈر زیادہ قوم ہندے پورا پختو معاشرہ کے ڈر زیادہ قوم ہندے نو ما غا فیمیل سے کم آگے پا مور باندے کم کریک سختی تیرے دا چلور باندے کم سختی تیرے گی آ بالکل ما فیل کرو آگے مطابق چیرے ما کریکٹر لا بیک گراؤنڈ ابے مکڑو.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د ټولنې د اصلاح لپاره تر ټولو ښه لاره شعر او ادب او هغې سره تړلې د فن سانګې دي.
په ټوکه ټکاله کې، په ډرامه کې، په خاکه کې، په شاعرۍ کې، په دې سیزونو کې چې کومې مسلې وړاندې کولی شي او د هغې حل ښودلی شي، نو هغه ډېر په غیر محسوس انداز کې په خلکو اثر کوي او دغه غیر محسوس انداز چې دی د ټولو نه غوره انداز دی د یو مسلې د حل لپاره. د دې وړو وړو معاشرتي خامو د لرې کولو د پاره د ټولو نه خ میډیم چې دی نو هغه ادب دی چې د ادب په لاره باندې د ثقافت په لاره باندې دغه حل راوځي.
غونډه کې ګډونوالو ځینې زده کوونکو مشال رډیو ته وویل چې د پښتو ژبې ادب او دا راز دود او کلتور ژوندي ساتلو لپاره په تعلیمي ادارو کې دا شان غونډې او ټولنې جوړول د وخت اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
خدمات مدرکو تیر ورځ په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون 50مه کلیزه ونمانځل شوه. غونډه ته د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي او د ولسي او مشرانو جرګې غړي هم ورغلي ول. پر دې موضوع د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد دا رپورت راستولې دي.
د ننګرهار پوهنتون د 50مه کلیزي په ویاړ د دغه پوهنتون رئیس پوهنوال محمد طاهر عنایت په خپلې پرانیستونکي وینا کې وویل:
موږ غواړو د خپل علمي مراکزو او پوهنتونونو په وسیله د پرمختیا په دې نړیواله سیالۍ کې ورګډ شو.
دغه غونډې ته له ماسکاو او پېښور پوهنتونونو څخه هم استادان وربلل شوي ول. د پېښور پوهنتون علمي مرستیال پروفیسر قبله ایاز د خپلې علمي وینا تر څنګ دا خبره هم داګه کړه چې پېښور پوهنتون کې چې کوم امتیاز د پاکستان محصلین لري په هغه شان افغان کډوالو ته هم قائل دي. نوموړی زیاتوي
د 500 کالو دا کلیزه چکما ده دا چې مانزي ننګرهار یونیورسيټي د دې سره به یو نوې تقویت د جامع تراشي او د یو نوې خایسته مستقبل لپاره به د دوی محصلین د دوی استادان راغون شي تر څو پورې چې زمونږ تعلق ته چې کله هم زمونږ ضرورت پیښیږي نو موږ به ستاسو لپاره ولاړو دروازې به پراخي.
د تیرو سباندې دوه لسیزو راهیسې د ننګرهار پوهنتون باندې دا تور لګول کیږي چې دغه پوهنتون د سیاسي سرګرمیو پر مرکز بدل شوی دی. پندی بنیاد د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په استادانو او محصلینو غږ وکړ چې خپل سیاسي مبارزو ته د پوهنتون په چوکاټ کې انعکاس نه ورکوي.
خواهش می درلدا ده چې د پوهنتون د عزت په خاطر خپل سیاسي مقاصد د پوهنتون په دیوالونو باندې مت اخلي. پرېږدي دا پوهنتون د افغانستان د خلکو بچي وروزي. لطفا خپل سیاسي کړی په هر شکل کوي، په هر ګروپ کې کوي، د پوهنتون د چاپیریال نه وباسي.
د دوی د غوښتنو په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پوهنوال محمد عثمان بابری له غونډې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل:
مقررات او لوایح چې موږ نافذ کړل
دی، وایي هغه مقررات او لایحې چې موږ نافذ کړي په صراحت سره په کې دا ویل شوی چې پوهنتونونه، پوهنځي او علمي مرکزونه باید د سیاسي لوبو میدان جوړ نشي. د ننګرهار پوهنتون نیمه پیړۍ د مخه جوړ شوی چې لومړی پکې د طب پوهنځی ایجاد شو او په افغانستان کې د دویم پوهنتون مقام لري. اوس پکې د دیارلس پوهنځیو په چوکاټ کې 21 څانګو کې 15,000 محصلینو ته د نږدې 1500 تنو استادانو لخوا د تدریس چارې پر مخ روانې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
کله مو درکو مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی په خوست کې د نوي لمریز کال د رارسیدو په مناسبت د بیلابیلو لوبو یو شمیر ټورنمنټونه اپیل شوه دي چې نور تفصیل یې د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې ورو.
د خوست ورزشکاران وایي چې د نورو کلونو سره په توپیر کې سږ به د نوي کال لپاره د بیلابیلو لوبو یو شمېر ټورنمنټونه په خوست کې جوړ شي. یاد څرګندونې تېره ورځ یو شمېر ځوان ورزشکارانو او د ورزش د برخې مسؤلینو د والیبال لوبې د اونیس ټورنمنټ پر مهال چې د نوي کال د رارسېدو په ویاړ جوړ شوی مشال راډیو ته وکړې. د دلاور په نوم د تڼیو د سیمې یو تن ځوان ورزشکار وویل چې
نوم دلاور دی. نن چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی دی خوست ملي سټیډیم کې نوروزی ټورنمنټ دی. مخکې وخت کې به موږ دغه ټورنمنټ چې کله جوړېدل یا به سترې دپاره نوروز کې نره ولایتي ته تللې یا به مرکز ته تللې. کوبل ده ځوانو اندې سره ډېر به تشویق شي بلکې دا د ولسوالۍ ځوانانو ډېر سره تشویق شول.
په خوست کې د والیبال لوبه د ډېر پخوانه نه یوازې په مرکز او ولسوالیو کې پریمانه مینهوال لري بلکې په وروستیو لسیزو کې د دې سیمې یو شمېر والیبالران د افغانستان په ملي لوبډلو کې هم لوبېدلي او هېواد ته یې ډېرې بریاوې لاسته راوړي دي. د نوي کال په مناسبت د والیبال لوبې روانې سیالۍ چې یوه اونۍ به دوام پیدا کړي او د مرکز او ولسوالیو 15 لوبډلې به پکې ولوبېږي د خوست د ولایت مقام په نوښت پلان شوي دي. د خوست د سرپرست والیبال مبارز زدران وایي چې
څرنګه چې د 1404 نوې لمریز کال د پیلېدو لپاره د ګوته په شمار ورځې پاتې دي نو په همدې اساس موږ غوښتل چې د خوست د مرکز ولسوالیو په کچه د 15 لوبډلو لپاره د پسرلی په ویاړ یو د والیبال ټورنمنټ جوړ کړو.
بلخوا د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د دې لوبو اهمیت په دې کې بولي چې لیوي خوا به اطرافي ورزشکاران مرکز ته راشي او بل لوري ته به د نورو ورزشکارانو له مهارتونو او ورزشي تخنیکونو هم
مونږ به دغه نه دوې پیدې حاصل کړو. یوه به دا وي چې مونږ ته خپل ځوانان معلوم شي په ولسوالۍ او په مرکز کې چې هغه نه مونږ منتخب ټیم د خوست ولایت لپاره جوړ کړو. بل هغه به دا وي دغه خواله په دا کې ده چې مونږ د ولسوالیو ورزشکاران به هم مرکز ته راشي د خپل لوبډلو سره به دوی مسابقاتو کې هغه تجربې چې په مرکز کې وي هغه به دوی انتقال کړي.
د یادونې وړ ده چې نوي کال ته په دې نږدې شپو ورځو کې د سیمه ییزې ادارې مدني بنسټونو او یو شمېر خپلواکو شخصیتونو لخوا ځینې ځانګړي برنامې جوړې شوي چې په دې برنامو کې د نورو کلونو په پرتله د عامو خلکو ګډون او لیوالتیا ډېره تر سترګو کیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سرواندي
وایس اف امریکا دی رادیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدمه ولونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د جمهوریت پاتې خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې څنګه واکمنانو حکومتداري ته توجه ورنکړه او په څه ډول په هغه هیواد کې خه حکومتداري نه ده دود شوي. تاسو دا هم واوریدل چې فوزي واکمنانو څنګه نور ادارې کمزور کړي او خپل ځان یې پیاوړی کړ. نن به واوري چې د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو دی او ولې جمهوریت د ښه حکومتداري لپاره اړین دی. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو وي؟ په پاکستان کې آیا د جمهوریت کمزوري کېدو له کبله د حکومتداري نظام خراب شوی کنه د خرابې حکومتداري له کبله جمهوریت ته تاوان رسیدل دي؟ په جمهوری نظام کې ښه حکومتداري څنګه باور کېدای شي؟ په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ واکمن ائتلاف آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی کړی دی کنه ډیموکراسي کمزورې شوې ده؟ په پاکستان کې اوسمهال د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د طاقت توازن څنګه دی؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیرې خبرونه کې تاسو اوردل چې په پاکستان کې د حکومتداري نظام ولې کمزور دی. په هغې خبرونه کې مخته پوهانو په دې اړه تفصیل راکړ. د بیلګې په توګه د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټر خالد عزیز مکتوب ویل د پاکستان په څیر هیوادونو کې د حکومت له هر شی او څانګې سره کار وي او دا چې په پاکستان کې د ولس درې طبقې وي. په دوی کې تر ټولو زیات شتمن خلک د حکومت پر پریکړو اثر اندازه کیږي او حکومت هم د خپل ځان پیاوړي ساتلو لپاره د شتمنو خلکو د ګټو پالیسۍ جوړوي.
د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګي استاد ډاکټر رسول بخش رئیس مکتویلی ول چې په پاکستان کې د خرابې حکومتداري یو لوی وجه د شفافیت او احتساب نشټواله دی. رئیس دا هم ویل چې د هیواد په چارو کې د پوز په بیا بیا مداخله د حکومتداري نظام ته تاوان رسول دی. د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوز په خواني جنرال تلت مسعود مکتویل چې د پوزي کودتاګانو لکبله نه یوازې د پاکستان پوز پیاوړه شو بلکې د هغو واکمنۍ اثرات او تاوانونه تر ننه جوتی. د پخوانی جنرال تلت مسعود او پوهان رسول بخش رئیس سرګندونو ته پکتو دا ویل شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د ادارو کمزوري کولو لپاره د حکومتداري نظام ته تاوان ورساو. دلته پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري او آیا یوازې په جمهوریت نظام کې هو حکومتداري رامنځته کیدی شي او څنګه. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوي د حکومتداري هې کولو لپاره جمهوریت ضروری نه وي. د خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتداري په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي.
جمهوریت چې د حکومت
دیوائی جمہوریت تو حکومت دے انتخابی و طریقہ دا تاسے لے جمہوریت بغیر ہم خو حکومت داری لرلے شی دا ضروری ندا چھ جمہوریت تیوی خو پا جمہوریت کے خو خبر اداوی چھ غلطے کی گی یا پا نظام کے نقص وی نو پا پارلمان کے یا پا خاری حکومتی ادارو و شوراگانو کے دا حقی ازالہ کی دے شی دا جمہوریت تر طول زیاد گٹور کار ہم دا وی خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه ایمل خټک وایي جمهوریت او خو حکومتداري له یو بل سره ډېر قریبي یا نږدې تعلق لري.
د حکومت او د دولتداري یا تروي حکومرانۍ کې ډېر قریبي تعلق. جمهوریت د نو دا یو بنیادی شرط ده د خو عملداري لپاره، ځکه چې خو عملداري یا حکومتداري لپاره پکار دا ده چې په هغه کې یو خو شفافیت وي، سمرا فیصلی کی هغه په شفاف انداز کې کیږي. دویم خبر دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو کې کوه نه ناشتي هغه خلکو ته جواب دی. دریم خبره چې هغه دا ده چې فیصلی چې کیږي هغه د په مشورت سره کیږي، کې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي. نو دې د پاره جمهوریت پکار ہے. جمهوریت کې دای چې خلکو په حق دا چې لې چې آپ خپل خوخه باندې حکومتونه جوړ کړي او حکومتونه رنگی نو چې حکومتونه جوړی نو اگے کې راځي د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرونکي جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکړي یا رای ورکړي چې اگے په خیال کې دا اگے مسلې حل کول شي او یو ښه حکومتداري نظام کې دین اور کول شي. نو چې کله یو ملک کې جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي، مستحکم وي، جمهوری کلتور وي، نو هلته کې دین موږ ګورو چې حکومتداري یا کدي حکومتداري چې دین
ایمل خټک وایي د جمهوریت او حکومتداري له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنی که حکومتداري خراب وي نو دولت هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوری ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداري خرابيږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې د کوم باور چې دغه کمزوري کیږي. دغه خبره دا ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې د نو ښه حکومتداري ور نه کړی شي نو دا هغه دا اثر مرزیږي چې هغه جمهوری نظام چې وي یا جمهوری پیټ کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه یې چې نو په هغه انداز کې په څنګه چې په کار و هغه د خلکو خدمت نشي کولی، خلکو مسائل نشي حل کولی او دا ودا ده چې خلک چې نو هغه د غي نه د خپل حق غوښتنه نشي کولی یا خلکو ته دا پته نه چې دا غي د پاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شي دي هغه څومره دا غي د ضرورت مطابق تي او هغه څومره په خانداز کې چلول کې دي شي او هغه په څومره خانداز کې جوړيږي. نو حکومتداري چې د هغه خوي د هغه سره جمهوریت مستحکم کیږي، جمهوریت پر سره مضبوطيږي او که حکومتداري دا چې کمزور وي نو دې سره چې دینو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال تلت مسعود ورته خبره کوي او وایي مسله دا ده چې کله حکومتداري سمه نه وي نو خلک پر جمهوري حکومت باور نه کوي او همدې عمل په پاکستانی سیاست کې د پوځ د مداخلو لار برابر کړې ده.
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمہوریت بڑی کمزور ہوتی ہے تو فوجی اس کا استحصال کرتے ہیں.
کلچ خلق مایوس یا نہیں لیشی او جمہوریت کمزور شی نو
پوزیان بیا لدی ګټه اخلي او وای حالات خنه دي. تاسو ته معلومه ده چې له هغه وخت چې پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې په یو ډول هیڅ کله جمهوریت خپل ریخي یا جرړې نه دي مضبوطی کړي. تاسو معلومه ده چې زموږ سیاسي ګوندونه ډیر کمزوري ول، نو له اوله پکارو چې د جمهوریت بوټي نال شوی وای او پیاوړی کړل شوی وای، نو جمهوریت له سره وونه نو د پوست کردار په هر لحاظ زیاتېده.
د لاهور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو څانګې استاد پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس هم له دې خبرې سره متفق دی او زیاتوي د جمهوریت او حکومتدارۍ ترمنځ ژور تړاو وي. چې جمهوري حکومت د ولس مسلې حل نه کړي نو بیا ورته ولس رایه نه ورکوي.
د جمهوریت او حکومتدارۍ ترمنځ تړاو داسې دی چې خلک غواړي مسله حل شي او داسې کسان هغوی ټاکي چې مشکلات ورته حل کړي. خلک انصاف غواړي، تعلیم غواړي، د صحت نظام غواړي او دا هم چې د حکومت ادارې باید ورته اسانتیاوې ورکړي، مسله ورته پیدا نه کړي. نو ظاهره ده چې خلک چې داسې حکومتونه انتخابوي چې د هغوی توقعات نه پوره کوي هغه بل ځل په انتخاباتو کې نه سي ټاکل کېدای. د جمهوریت په خېدو معیار دا وي چې خلک هغه سیاستوالان او ګوندونه ردوي چې د ولس مسلې نه هواروي. په پاکستان کې هم څو ځلې داسې سوي دي چې په تیر وخت کې چې د کومو حکومتونو او سیاستوالانو کارکردګي خراب وه خلکو ورته بیا وټونه نه دي ورکړي.
پاکستان میں کئی دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ جن حکومتوں کی اور جن امیدواروں کی کارکردگی ماضی میں
د پوهانو د خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په 2013 زیږیز کال کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت څه ډول حکومتداري رامنځته کړې ده. ایمن خټک وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ ائتلافي حکومت تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې ښه حکومتداري رامنځته کړي. د پوهانو داسې ډېر مثالونه شته چې ترېښکاري چې حکومت ناسمې فیصلې وکړي او بیا له هغو پرېکړو په شا شو، لکه د سینټ په وروستیو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو پر څوکیو د رایو نه اچولو لانجمن قانون.
حکومتداری دا ځکه کمزوري دا چې خلک خو پرېږده او ولسونه خو پرېږده چې په خپله دا پاکستان مسلم لیگ چې کوم پارلیمان غړي دي یا د هغوی چې کوم سیاسي مشران دي هغوی ته هم دا موقع نه ملاوېږي چې دا کومې پالیسیانې چې جوړېږي یا کوم منصوبې چې جوړېږي چې هغې کې د هغوی رایه شامله شي. دا عام خلکو پرېږده او هغې وجه دا ده چې د عام خلکو په نسبت باندې په کار خدا وه چې دا سیاسی مشران چې دي یا چې کوم پارلیمنټري دي چې هغې د خپل وزیر اعظم ته خو رسائی وي که نه هغې ته خو په اسانه باندې ملاوېدی شي، نو هغه ورسره په اسانه نه ملاوېږي. او یو ډېر محدود ګروپ د وزیرانو څلور پنځه دي چې هغه ټولې فیصلې په خپله کوي. په هغې د پارلیمنټ د غړو یا د هغه د پارټۍ د غړو چې دی نو هغه رول کم نه کم دی. نو په دې وجه باندې حکومتداري چې ده هغه د موجوده حکومت ډېره خرابه ده او دا غي ډېر مثالونه دي. حکومت په یو وخت یو فیصله کوي وروسته چې نه هغه فیصله بیا ډېر توالي. لکه سینټ انتخاباتو کې تازه قتل کشف پښپ باندې د فټا د پارلیمنت ممبرانو د پاره چې دوی قانون میز ترالو چې هغه قانون باندې نه صرف نورو سیاسی ګوندونو اعتراضات وکړل بلکې په مسلم لیگ دننه هم په هغه باندې ډېر زیات اختلاف و. اوس مجبور شو چې حکومت هغه فیصله واپس واخلي. موږ په تېرو دوو کلونو کې ډېر داسې مثالونه کېدای شي چې هغه سړی ورکول شي.
که داسې وي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وسني ائتلافي حکومت آیا په پاکستان کې جمهوري نظام پیاوړی کړی دی او کنه هلته ډیموکراسي کمزورې شوې ده؟ ایمل خټک زیاتوي په پاکستان کې منتخبو حکومتونو هڅه کړې چې یا خو له پوځه د ډیرو مهمو پریکړو واک واخلي او یا هم یو توازن وساتي. د خټک په اند د پاکستان وسانی وفاقي حکومت دا توازن برقراره ونه ساتل شو نو په دې ډول جمهوریت کمزورې شوی دی.
دلته کې د سیاسيانو او د فوجي قیادت میس کې چې د نو یو د طاقت یو توازن جوړ شوی دی چې هغه باندې خلک اعتراضات کوي چې دا د نسبت زیات چې د نو په فوجي قیادت یا فوجي مشرانو طرف ته زیات دی چې کوم د پاکستان آئین دی یا قانون دی هغې مطابق په کار چې دا داسې نه وه. ولې په تېرو دوو کلونو کې موږ ګورو چې دا توازن نور هم خراب شوی دی او ډېرې مهمې فیصلې ډېر مهم کارونه لګیا دي چې هغه فوجي قیادت کوي چې هغې سیاسيانو ته پته نشته. نو زما په خیال باندې خو حکومتداري چې ده نو هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده او دا د دې موجوده حکومت چې دی د هغې د کمزورتیا ورته ویلی شي، هغې کې چې دی نو د ارادې د قوت نشتوالی ورته ویلی شي یا د هغې نااهلي ورته ویلی شي چې هغې بجای د دې چې سیاسيانو زیات نه زیات اختیارات حاصل کړی وي پارلیمنټ چې دی نور بالادست شوی وي. په مقابل کې موږ ګورو چې پارلیمنټ نور کمزورې شو او سیاسیانو چې دین او دیر هغه کارونه چې مخکې سیاسیانو کول هغه چې دین اوس نورو خلکو پنداس کې ورغلي.
د دفاعي او سیاسي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوي په تیرو دوو کلونو کې د حکومت خراب کارکردګۍ له کبله د پوځ کردار زیات شو او په پاکستان کې جمهوریت کمزور شو.
میرے خیال میں جمهوریت جو ہے کوئی 18 مہینے سے یا 2 سال سے کمزور
ہوتی جا رہی ہے. زما په خیال په تیر یو نیم دو کلونو کې جمهوریت کمزور شوې ده. اول داسې ښکارېدل چې جمهوریت قوی کیږي خو حکومتداری ډېره خراب و او د پوځ ادارې لدې ګټه واخیسته. تاسو معلومه ده چې یو تشه یا خلا چې جوړ شي نو هغه په سنا سره شکل ډکول کیږي. نو پوځ په ډېرو ځایونو کې سیاسي تشه واخیسته. په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو په پالیسي کې لکه د افغانستان، هند او امریکا په اړه تګلارې بیا پوز لاسو ته ورغلی. همدارس په دفاعي تګلارې کې هم د پوز کردار ډیر زیات شوی دی. تاسې ډیر ځایونه چې پکې باید ملکی مشران مخکې وای هلته پوز مخکې دی. نو جمهوریت ته تاوان رسیدلې دی او زما په فکر په دې کې ملکی مشران هم پړ دي ځکه چې دی خپل کارکردګي ته هیڅ توجه ورنکړه. د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر وکړ چې درون او غوس اکثریت ترلاسه کړي نو زیاته پروا به نه کوي. نو د دې سزا ورته اور سیدا او واکیل اللہ سعود
اس کی میرے ساتھ سزا ان کو
کرنا پڑا. دل جمہوریت او خو حکومت داری دیو بل لپار لازم او ملزوم دی. او بل مانا پوہان وای خو حکومت داری ل جمہوری نظام پرتا نشی عمل کی دے او همداراز که حکومت داری خراب وی نو دولس پر جمہوریت او جمہوری ادارو او کلتور باور کمیگی. تاسو واور دل چې د پاکستان وسنۍ حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خې حکومت داری په کولو نه دی بریالی شوی او د حکومت د ځینو پریکړو لکبل جمہوریت او جمہوری نظام کمزور شوی دی. لدې سره نه خبرونه پای ته رسی. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.